اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د سرایې یا خپل سرو محاکمو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب شرغلاست. بیدار صاحب، دا مهال د افغانستان په لور پروتو سیمو کې ځینې صحرایي محکمې سوي دي. په قانون کې د سرایي او خپل سرو محکمو سیبغه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د خپل سرو پریکړو کول د قانون سره او د شریعت سره سخت په ټکر کې دي. زموږ په اساسي قوانینو کې دا مسله واضح راغلې ده چې دا د جرم د سیړنې او د پلټنې لپاره، همداشان د جزا تعینولو لپاره او د جزاګانو تطبیق لپاره په قوانینو کې زموږ مخصوص او خاص ارګانونه شته چې هغوی دا کار باید وکړي. د یو منصفانه او عادلانه محکمې په ترڅ کې چې بالاخره دا نتیجه راوځي، نو دغسې جزاګانې چې د قانوني صبغه او شرعي صبغه صحیح وي، نو بیا به تطبیق وړ وي، هغوی به تطبیق شي. په دغسې محاکمو کې چې په خپل سر اقدامات کېږي، او ګرچې دا د محکمې نوم هم د دې لپاره، ځکه چې محکمې نوم وویلې یو نوه مشروعیت موږ دې کار ته ورکوو چې ګویا یو منصفه هیئت پکې حاضر ده او د هغوی تر مخې دا کار کېږي. زه همیشه ورته خپل سرې پرېکړې غیر شرعي او غیر اسلامي پرېکړې وایم. خیر، اوس دا کېږي. دا کېږي په افغانستان کې په غیر شرعي طریقه باندې او په غیر قانوني طریقه باندې د یو چا حیات او ژوند اخیستل کېږي، بغیر د یو عدالتي جریان د پلي کولو نه، بغیر د دې نه چې وګوري چې څومره جرم شوی دی، څومره جزا باید ورته ورکړل شي. په یو عاجله توګه باندې په دغسې مسایلو کې ډېره عجله کېږي. متاسفانه د یو انسان حق واخیستل شي، بیا که اشتباه هم شي، بیرته هغه د ژوند حق خو چاته ورکولی نه شي، هغه لاړه د منځه. په دې خاطر باندې د قانون په لحاظ باندې دا مردودې فیصلې دي، دا ناروا فیصلې دي، دا قطعا جواز نه لري. قانون په لحاظ باندې د شریعت په احکامو کې هم دا راغلی دي چې د دغسې مسایلو بخصوص د حدودو تطبیق دپاره او د تعزیري جزاګانو دپچې قانون په نظر کې دي، ډېر دقت باید وشي، ډېر دقت. عاجلانه فیصلې باید نه وي. د یو منصفه هیئت په موجودیت کې، د یو عادلانه بررسۍ په نتیجه کې بالاخره جزا چې راوځي، هغه د جزا تطبیقونکي ارګانونه معلوم دي، د څېړنو ارګانونه معلوم دي. دی نو هر څه په خپل لاس کې نیسي، قانون په خپل لاس کې، شریعت په خپل لاس کې نیسي، او بالاخره د هغه صلاحیت دار ارګانونو صلاحیتونه په خپل لاس کې نیسي، قبض کوي یې په اصطلاح، او په خپل سر باندې فیصلې کوي. نو په دې لحاظ باندې هم شرعي صبغه هم قانوني صبغه د دغسې پرېکړو نشته دی، او دا ډېر یو ناجایز عمل دی چې په افغانستان کې متاسف په دې وروستیو کې ډېریږي. په ځینو ولایتونو کې بیخي تاسو پوهیږئ چې د غور ولایت ډېر خبرساز شو په دې لحاظ باندې چې څو فیصلې وشوې په همدې عقله باندې. همداشان نور ولایتونه هم تېنه فارغ نه دي. سرې پل کې وګوره، جورجان کې وګوره، نور ځایونو کې، شمال د صفاتو کې، متاسفانه دلته او هلته کېږي. خو ځینې مسایل دي چې رسنۍ ته وړاندې کېږي او بالاخره رسنۍ راپورته کوي دا مسایل، او ځینې مسایل دي چې اوس هم پټ پاتې کېږي او په کلي کور کې پاتې کېږي. نو پس د دغسې پرېکړو قانوني او شرعي
ډېره مننه بیدار صاحب. په لورو پرتو سیمو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خپل سرو پرېکړو یا د خپل سرو محاکمو لاملونه څه دي؟
دو حالت ډېر قویان مطرح دي. زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څېړنې ښیي چې د دې دوو حالتونو خالي په دې نه دی، یا به دولتي هغه ارګانونه چې اعمال د سلطې وکړي او دا مسایل ټول هغوی پورې مربوط دي، یا به دوی ضعیف وي په هغه ځای کې، خپل اعمال د حاکمیت او حکومت نشي کولای په ټوله کې 100%. دویم، یا دا ارګانونه په هغه ځای کې بیخي شته نه، یعنی ډېری فیصلې په هغه ځایونو کې کېږي چې حکومت او د حکومت هغه ادارې او ارګانونه چې همدغه خدمات عرضه کوي، عدالت تامینوي، د عدالت پلي کوونکي ارګانونه دي، یا بیخي موجودیت نه لري. پس دا ساحه د مخالفینو په واک کې ده، نو هلته دغسې فیصلې کېږي. دویم حالت او د اولي حالت دا دی چې په هغه ځای کې دغه ادارې چې سلطه د حاکمیت کوي، عدالت تامین کوي، عدالت پلي کوونکي او د قانون پلي کوونکي ارګانونه، دا ضعیف دي، نشي کولای، یا تعلل کوي په خپل کار کې، یا په دغسې ځایونو کې. په دواړو حالاتو کې د ټوپک خاوندان او هغه ګروپونه او هغه کسان چې د پزګړتو غوند ټول بشري حقوقو د نقص په مواردو کې مصايبان او عملان ته او د خزو په وړاندې تاوتریخواله پیښو د پاره خپ پناګاده دغه ټوپکوال د دې خواته پناويسي بس هغه حاکمیت نشي کولای چې عدالت ته پیښ کړي د پیښ کړي او بل اخر د هغه باندې عدالت پلی کړي. نو دغه موضوع شته ده او په ځینو وختونو کې د دې دولتي ارګانو د ضعف نه داسې هم استفاده کیږي چې د فساد موجودیت په اداراتو کې هم یو لامل دی چې وایي چې په دولت کې فساد دی که دا مسایل مونږ دولت ته مخکې کړو نو دولت کې چون فساد موجود دی پړ وړ به پکې معلوم نه شي او ګویا دغه مخالفینو ساحه کې او داخل چې دی خو عدالت تامینولی شي دغه یو اوازه هم شته ده نو خلک هغوی ته رجوع کوي بل چې هغوی هر څه وکړو او به قانون تم نه ګوري شریعت تم نه ګوري خپل فیصله کوي چې دا شریعي فیصله نه دي متاسفانه خپل سره فیصله دي ضد شریعت او ضد اسلامي فیصله دي.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شر اغلاس تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږی است وې در صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې د خپل سرو پریکړو یا خپل سرو صحرایي محاکمو د لاملونو په اړه بحث وکړ د دې ډول خپل سرو پریکړو یا خپل سرو محاکمو د مخنیوي لپاره باید کوم کارونه ترسره شي؟
اول دا ده چې په حق ځایونو کې چې د دولت حاکمیت په مجموع کې موجود نه ده او الته د خپل سري فیصله او پریکړې کیږي الته هم دولت مکلفیت لري چې خاروندانو او د وسیدونکو او د وګړو د حال او د ژوند او د مال ساتنه وکي په غزای کې د امنیت ته دومره پراختیا ورکړي چې د خپل سری ګروپونه او څوک چې الته واک لري او قدرت لري چې د خپل سری فیصلې تطبیقي هغه اون شي کولای یعنی دولت حاکمیت د دولت د قانون پلي کوونکو ارګان او د عدالت راوستو د پاره چې کوم موظف دي د قانون پلي حزب باندې هغه ارګان ته اجازه ورکړ شوی چې دغه جرایم مسیړنه وکړي پرتنه وکړي یو عدالتي جریان په استرا پلی کې بل اخره کوم جزا چاته د مجازاتو په نظر کې نیول سره د جرم په نظر کې نیول سره هغه جزا چې ورکړي نو معین دغه ارګان دلته موجود وي وجود لري بل اخره داسې فیصله وکړي دا کارم باید وکړي هغه ځایونو کې چې دولت ضعیف دی او د خپل دغه سلطین او حاکمیت نه په صحیح توګه باندې استفاده نشي کولای هلته هم دا ارګانونه باید مضبوط کړي د فساد پر ضد باندې مبارزه وکړي وسلوال کسان چې کوم یو موجود دي او د ناقضین دي د بشري حقوقو او یا د خصو پر وړاندې تاوتریخوالو دي عاملان او مصايبان چې دي ته پناه وړي دغه پناهګاه باید ختمه کړي او بل اخره یو شانته د مسؤلیت او د امنیت راوستو په خاطر باندې ټول وګړو لپاره دغه موقع برابر کړي تر څو څه کسان قانون او عدالت په خپل لاس کې ونیږي او خپل سره فیصله ونیږي طبعا آگاهی باید زیات شي اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې چې دغه فیصله هم اسلامي سبغه نه لري قانوني سبغه نه لري تاسو دا کار مو کوي یعنی آگاهی هم باید زیات شي یو تعداد خلک دغه ته خطرینه اسلامي فیصله وي الان چې د اسلام سره هیڅ ډډه نه لګوي دا دغه فیصله د دې هم په هواي په کار ده او قانوني او عدلي ارګان باید نور مضبوط شي تر څو چې په خصوص کشف او امنیتی ارگانونو چې مصايبان او عاملان ونیسي او د فساد د نه موجودیت په ترڅ کې کېدای شي چې مونږ دغه سي او حاکمیت الته تامین کو بل اخره خود سره فیصله الته ونیشي وقت دا ده چې څوک چې دغه سي فیصلو کې په خپل ام شرکت کې او بل اخره تطبیق دي په خصوص دا څوک چې تطبیق دي فیصلو کوي او ځان د دې سي فیصلو واقداران ګني دی باید د قانون په لحاظ باندې عدالت ته پیښ کړی شي او دی باید خپل ځکه په ځینو موارد کې واضحا دا لیدل کیږي چې دا قتل عام دی دا شریف فیصله نه ته قصدن او عمدن یو سړی وژني دا د وژلو معنی لري بس قتل چې کوي د قتل جواب باید وي تا په کوم جواز باندې تا ته کوم قانون شرعي لحاظ باندې تا ته دا جواز شته چې ته دا کار وکې په کوم اصول دا کار کړی دی او یا په قانوني لحاظ باندې تا ته کوم جواز دی وو چې تا دا کار کړی دی په دې خاطر باندې دا خلک دی عدلي تعقيب وردي چې ونیول شي او مطابق دي هغه قوانینو او کوم جرم چې دي سره رسول ده د هغه مطابقت کې دي ته جزا باید ورکړ شي.
ډیر مننه کور دی ودان. قدر مون اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو پاک الله مو ملسه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. کله افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نیوش میرا ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
مخکخی خزی
قدرمن اوریدونکو د مخکښ شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دی اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغله روح الله انوري د غې سره مرکه کړې ده.
زمانم سهیلا بابر د کونړونو ولایت د خځو چارو د رئیس په صفت دنده سرتره سو.
په خونځي کې کله داخله شوې؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغه شوې یم د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وې څومره ستونزې وي چا تشویقولې کنا چا د تدسیم ویلې چې مزه؟
خونځي کې زه خپل د پلار د خوانه شامل شوم ځکه چې زما پلار یو روشن فکر او زمونږ ټول خاندان د ضد تعلیم نو نو کله چې په خونځي کې داخل شو مدرسن فما په قندوز ولایت کې ویلې د سکپلار ملته دولت مامورو بعد دا غینه د فاطمه لیسې ته راسي پرچه شو وستو په هغه وخت کې د سهولتونه نو لکه د وس په شانته مګر هغه کم سهولتونه په اساس باندې مونږ دونه وکړل شو چې خپل تعلیم سرته ورسو ډیر تشویق شو وستو د هغه وخت سره چې رئیس د معرفت او موین د معرفت وزیر د معرفت د مکتبونو نډیره دقیقه لیدنه کوله نه زما په یاد چې زه په شپږم صنف کې ما 50 افغاني د وزیر معرفت د خوانه زه تشویق شولم او ما ته انعام په شکل راکړل.
د سې څو کوچ استاسو مخالفت کاو په ټولنه کې یا چادر پسې بدر د ویلې چې دوی مکتب ته ځینجونی لکه وسم په ځنې سیمو کې د خلک شته چې ځینجونی مکتب ته نه پریږي.
نه هغه وخت کې د سې څوک نو چې مونږه د کم تهدید لاندې نیولستو یا مونږ ته بدلار راخودل ده نه بد تبلیغات او نیار چا کوشش کوي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي او تعلیم وکړي مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روخانه شوي دي څونه چې سہولتونه ډیر دي څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي سر دا غینم بعضی د سې اشخاص شته چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب وي د نور مخه هم نسی مګر هغه وخت کې دا عملونه نه تر سره کېدل.
تاسو په نظر باندې تاسو چې نه 50 کال کې فارغ شوم د لیسې نه مکتب نه فارغ شوم هغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا جونیا لکان تشویقول وسلاملونه دي چې دومره وخم تیر شوه د ټوله نړۍ ترقی په لور روانه ده خو زمون خلک وس به روسته پاتې شوی دی او ماشومان او جونی نه پریدي چې مکتب ترل شي او شمیر البته
هغه وخت کې زمونږ د تعلیم او تربیه مخه چانني ولا مګر کله چې انقلاب وشو د هم د ثور اغه نه بعد ډیر ګډوډی نه راغلی منسته به کله چې کونړ تخلیه شو هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت مونږ خپل مکتبونه الته ویل اما کومه وظیفه چې مو هغه مونږ سره تر سواله مګر د انقلاب په دوران کې بعضی د مخالفه اشخاص هغه وخت کې وو د انقلاب په وخت کې چې هغه د معاشرار په نامه یادېدل چې هغه نو غوښتل چې مکتب څوک وي او یا څوک پیشرفت وکړي ځکه هغه د بل چالم سونو او د بل چاله سوهنه و چې مونږ په دې باندې خپېدل چې دا دغه د بل چا دی تبلیغات او دا لارښوونه د بل چا دی مګر د سي حالات نو لکه دا اوس چې دي
تاسو ویل چې هغه وخت کې کورنۍ او خپل ماشومان او انجونو ته اجازه ورکول خو د کورنۍ پیدا شوی چې بغیر د دینه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفت کې خپل کورنۍ نه پریدي
خپل کورنۍ په دې خاطر نه پریدي چې یو موهیتی شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوی دي بل زمونږ مملکت ته د بعضی ناوړ اشخاص د خوانه بد تبلیغات کیږي او زمونږ د وطن آبادی دوی څوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډیره ده
د 12 سم سم نه چې فارغ شوی بیا په څه مصروف شو
کله چې زه دولسم سم نه فارغه شوم بلکې اول نمره و ما د خپل صنف هغه وخت کې د استادانو ډیر کمبوتو دا کمبوت په اساس باندې مونږ دا اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا مونږ په دند وګمارلو چې زام پاغه کې خوون کې شولم چې د دری درس باندې تدریس کوم
دلته
او دلته کونړ ولایت کې کونړ ولایت کې
الته خصوصون زی درته نه مخامخ کېدلې نه د خلکو د خوانه
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کوم ستونزه و او نه زمونږ د خوانه کوم ستونزه و صرف دغه مسلکی استادان هغه وخت کې لکم او زما په نظر سره چې زید دی هغه وخت مسلکی استادان لکم او دالي دار معلمین موجود نه په کونړ ولایت کې چا چې بلستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لستو دالي دار معلمین
څومره دند دي تر سره کړی دي معلمین دي څو کال پورې الته وکړل
کله چې زه په کونړ ولایت کې خوون کې شوم تر هغه وخت پورې زه خوون کې تر څو چې د کونړ ولایت تخلیه شو ننګرهار ته انتقال شو کله چې ننګرهار ته انتقال شو عمل ته مونږ تخپل وظیفې را وسپارل چې د ننګرهار ولایت بالای لسی په ابتدایه کې زه خوون کې شولم بعد دا غینه چې کله د طالبان راغله هغه وخت مکتبونه سقوط وکړو نو هغه وخت مونږ په کور کې نغستلو بعد دا غینه چې کله موقته اداره جوړه شو کرځي سیبراغ مونږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړو
کله چې موقته اداره راغله کرځي په مشرۍ باندې بیا وظیفه واخستل کنه
کله چې زه مهاجر او مبیر تخپل وطن ته راغلم په دې خاطر راغلم چې موقته اداره جوړه شو نو مونږ سره دا تم پیدا شو چې کېده شي افغانستان خوده جوړ کې نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته نو اول پیشنه د والي صاحب د خوانه ماته وشو ته خزو چارو ریاست نو تشکیلم دې ما تشکیل راوړې دي او دلته ما د ډیر خويند سره خبرې وکړې مګر ما سره څوک موافقه نه کوي او ته کولای شي چې د ریاست چاري پر مخ بوزي نو والي صاحب خپل مانه پیشنه د کو یو څو رئیسانی واپسي راولې ګل چې هغه سره ما موافقه وکړه خپل ریاست ته راغلم
ریاست ته څو کال وکړ
ریاست مې دوه کال وکړ مګر دوه فعالیت مې پکې کړې دي چې کله ریاست تشکیل مې پوره کو او زه په ریاست معرف کې په یو اتاق کې چې رئیس صاحب د معرف ما سره همکاري وکړه خپل اتاق ماته پر خو ساغې دوه لاندې یو کټ واچو په هغه کې به خپل ریاست تر سره کو بعد دا غینه چې کله پیرټي جوړه شو او خلیل زاد کو نړو لای ته راغې د والي صاحب په ځل اکبر په همکاري باندې د خلیل زاد فرزکی نسل ما او پیشنهادونه مې ورته وکړل چې کو د پاکستان او د جنو مکتب او ریاست موافقه ما سره وکړل بیرته زلاړم کابل ته د کابل نامه د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې او هغه راغله د بنسټ ډبرې کې خوستل چې کله والي صاحب د بنسټ ډبرې خوستل نو والي صاحب دا ویل چې دا زما حق نه دی دا د خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کې کړي مګر بعضی اشخاص ته چې اوسې لوهې په مکتبونو په کودکستان لګولې دي چې دا ما جوړ کړل دی دا زما فعالیت دی مګر هغه کې زه ډیره ګیلمنه پاتې شوم
تاسو د هجرت خبره وکړل چې مهاجر شوم چیرته مهاجر شوی وال تاسو ستونزو سره مخ وای
پاکستان ته مهاجر شوم پاکستان کې صرف د بی وطنې ستونزه زمونږ و چې مونږ د وطن بی وطن پاتې شوی او د خپل دوستانو او د خپل اقاربونو مګر نور پاکستان کې نور ستونزه د خاص ستونزه نه وي د ستونزه و چې مونږ د وظیفونه به برخه شول او د خپل وطن نه
بیا بیرته راځو افغانستان ته راځو کونړ ته راځو کله چې تاسو دغلته د تعمیر بنسټ ډبره کې هوستله پاچا سه پوخ کې بیا څه فعالیتونه شروع کړل دا غي نورسته او ریاست ولې پرې هوسته او چیرته لاړې
کله چې ما د دې ریاست بنسټ ډبره کې خودله نو هغه وخت کې د ولایتي شوراګانې نوې ایجاد شولې چې دا پروسه نوې و په افغانستان کې نو ما غوښتل چې خزو چارو ریاست ډبره مې کې خوستل هم دغه شان ته یو ارزو امید مې لرل چې هم دا شان په ولایتي شورا کې هم زه د خزینه او وکیلانو یو نمونه شم او په خپل ولایتي شورا کې ونډه واخلم
نو په دغه څنګه کامیاب شوې ولایتي شورا ته څومره کسان ولاړوي د خويندو لاړه او څنګه کامیاب شو
په دغه وخت کې خزینه خويندې خو ډېرې زیاتې وي هغه د جملې نه مونږ څلور کسان ځانونه کاندید کړل چې د څلور کسانو د جملې نه مونږ د درې خويندې کامیاب شول ولایتي شورا ته لاړ
ولایتي شورا کې اکثره خويندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دي سړی ورته واک نه ورکي اکثره د واک کلیګانی چې دي دغه پلاس کې دي د سړو پلاس کې دي تاسو څه احساس کاوه
ولایتي شورا کې چون دا پروسه نوی و او خلکو ته ډیر ناشنا و نو داغي تطبیق په یو ولایت کې او داغي عملی کارونه کې دیش یو زره مشکل و سیږي مګر زمونږ مخه په دسي حالات کې به خلک نیول چې موږ به غوښتل چې یو زیات لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د موهیت شرایطو په اساس باندې به موږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کو مګر په دولت کې ساحه کې چې موږ کم دولتي ځایونو لبتلو دا غي کوم مانیت او مشکل موږ سره نو او داخلي مشکلات خود په اړه دفتر کې پیدا کیږي
داخلي څه مشکلات
داخلي د څه مشکلات چې پوره ونده به خصته نه ورکل کېدله په دې خاطر نه ورکل کېدله چې دا پروسه نه وي او دی سره ناشنا او ټول خلک د دې پروسه سره ناشنا نو د دې تطبیق به نشو عملي کولای چې
قلم د خپل حق وختنه کړی دا خسرونه
د خپل حق وختنه موږ کړی دا کولم خو موږ په دې به پوی دی چې دا حق چې موږ غواړو دا نه عملي کېږي نو په دې خاطر به موږ یو وخت د سکوت سره مخامخ کېدل
یعنی غلی کېدل به
غلی کېدل
د سې ورځې در باندې غلی چې ولایتي شورا تړل شوی یا تاسو خفه شوی ته نه مرور شوی کورونو کې ته نه استې بیا څوک درغلی بیرته په خلا کړی د سیالات راغلی
نه د سیالات خو شخصا نه دي شوی ما سره او کې دې شي نور ملګرو سره شوی چې د سمره ورتوبونه موږ ډیر زیات زموږ ملګرو کړی دی تلې دی بیرته راغلی دی مګر په زه خپل یو مشکل ما سره مخ شوی وو چې هغه په خپل هم دی د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل د سی وو چې دی به د شورا ته د سی یو بل بڼه ورکول لکه د دولت په شکل باندې به دیو دا شورا نه ته جوړول چې دا یو دولتي ارګان دی او د کې اصول او قوانين مراد شي نو په دغه خاطر باندې به سره زما مشه مشکلو دیورو سره
دوزلې وکیلانې وي اوله دوره څنګه ته معلومې ده دوی مڅنګ و
اوله دوره د سوچې دا خو بيخي ما مخکې تاسو ته ویل چې نوې دوره و اصول قوانين مقررات د خلکو سره ډیر نه بلد وو او دویمه دوره چې و دویمه دوره کې موږ ډیر زیات کارونه کړی دي ډیر مشکلات هم د خلکو حل کړی دي او ډیر ځایونه موږ پروژو نه لیدنه کړی دا او ډیر د خلکو مشکلات موږ راټول کړی دي
دریم ځلی ولاړو
دریم ځلی ولاړو ما کې زبريال نه شو مزه د خويند چې ځواني دي او د باتوان دي او انرژي خوندان دي روشن فکر دي هغه خويند زمونږه کامیاب شوی دي او د الله نه مدد تم او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او هغه شاند خلکو خدمت او د خويند خدمت
دا عمر وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي د چا د خوان تقدیر شوی استه کما غونډه ستاسو په ویار جوړ شوی نه دا جوړ شوی چې شوی
زما تقديري خو یو غونډه جوړ شوی د چپاغه کې زه تقدیر شوم چې غالبته د یو ان د خوانه او نور تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړ شوی دي د قومندانۍ د خوانه او د ارګان هاي محل د خوانه تقدیرنامې راته راکړ
شوی د یو ان د خوان څنګه غونډه جوړ شوی او چیرته جوړ شوی
د یو ان د خوانه دلته غونډه جوړ شوی چې البته د مخکخ مرمنو په نامه باندې یو پروګرام چې زه کولې شم ته هم کولې شي دا ډیر غټه سته باندې ډاوا چې د فاطمه په لیسه کې جوړ شول او د کې ډیر چارواکو برخه غستلې و او زه په کې ډیر تقدیر کلمه وې نازولم
خو اوس په شخصي ژوند تر شو د واده د کله کړې ده څومره بچلري او هغه په څه حالت کې تعلیمونه کړې نه دي کړې
په شپېتم کال کې زما واده شوې ده او اولادونه لرم چې 15 جنې دي او دوه هلکان دي او لورګانې مې ماشالله هم خپل سواد سر تر سولې ده د علي درل مالوین نه فارغه دي او زامن چې مې دي هغه کشران دي چې اوس مې مشر زوی د جنکونه کشران دي مشر زوی مې په کابل ولایت کې په وایي پونځي ماسل او دیم زوی مې د ننګرهار کې د تپونځي ماسل
دغه ګور اکثره کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري بچی تعلیم ته نشي هڅولې به تعلیم پاتې کې ته څنګه بریالي شوې چې دغه سي لورغان یو ځامن دي تعلیم ته وه چې هغه تعلیم یافته شي
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم ځکه چې ما خپل مکتب لستلې ده دغه سمره مالې دلې ده چې ما خپل سمره لیدلې ده نو زه ما نه غوښتل چې زما اولادونه دي به تعلیم پاتې شي ولو کو د دیو د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شمه مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي مشکل سره موجودي مخایوختيږي
لوړې جوړې په ژوند کې ډېر رشتہ دي، خو باید مونږ په شاله اړنو شو د تعلیم پیسہ کې، او همیشه د پاره باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو او د خپل وطن مینه او محبت سره داغه یو پیوستون پیدا کړو.
تاسو اوس بیا رئیسه شوېستې دویم ځلی ده، څنګه راغلی بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو؟
زه خو خپل چې کله انتخابات وشول او زه کامیاب نشول ما زه خپل کور کې ما علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزه د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی زکړې پکې وو کې همغه چې بریالي شولم پکې چې د خزه د پاره په ننګرهار ولایت کې چونځل ته وسیدل ما عملته د یو فابریکه چې صابون سازي فابریکه و پاغه کې مې خزه تنظیم کړې وي او خزه ته هم د صابون زکړه ورکوله چې البته د جاپان مسجد د خوا د کومک او همکاري و او زی په سر کې ومه د خزو د پارم فعالیتونه کړی وو. بعد دغه نه نو دا د وزیر صاحب لزوندو چې هغه ته هرچا از ما د وظیفو د کارکردګۍ ویلی وو او دغه خپل لزوندو زی لازم وګڼلم چې ما د تراولې
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي. اکثره خويند چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یې بس د وسلوالو په نوم خلک ګواخي
نه ما ته د وسلوالو د خوا نه کوم ګواښ نه دی شوی، مګر تلیفوني تهدید راته شوی دی. مستقیما داسې ګواښ ما ته نه دی شوی. د طالبانو د خوا نه کېدای شي طالب یا اوسي یا نه اوسي، مګر تلیفوني تهدیدونه د هغې د نوم نه په استفاده باندې ما ډېره تهدید شوی یم.
تلیفونینو
ما ته یې ویل چې ته ولې وظیفې ته ځې، ولې د انګریزانو سره ته کښېنې او میټینګونه نیسې او امادګي دې ونیسه چې مونږ تا ته کفن تیار کړی دی او غواړو چې تا مړ کړو، ته مونږ نه نشې خلاصېدلی. نو دا تهدیدونه به
دغه ګواښونو ستا زړه کې ویره پیدا نه کړه چې وکالت پرېږدي یا وظیفه پرېږدي؟
نه، ما زما په زړه کې ویره نه ده پیدا کړې. ما ورسره ډېر صحیح استدلال به ورسره کوم. دا غوښتنه مې ته وکړله که ته چیرته کولی شې چې راشې زما په زیاته کار وکړې، زه تا ته هرکلی ویم، راشه د دولت سره کوم مشکل لرې او راځي زه ستا په خدمت کې، ما ستاسې هر مشکل ته زه د حل لار پیدا کړم.
تاسو یو خپله یو تعلیم یافته کورنۍ یاستئ، خپله تعلیم یافته بچی دی، انشاءالله هغه د تعلیم یافته کیږي. نور دغه کورنۍ چې کومې زنانه نه پرېږدي، نجونې نه پرېږدي مکتبونو ته، ښوونځیو ته، تعلیم ته، څه پیغام ورته لري؟
زما پیغام خپل خویندو ورونو ته دا دی چې هیڅکله د خپل اولاد د تعلیم او تربیې خنډ کېږئ مه، ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي. او مه د خلکو په بېځای تبلیغات وغولېږئ. دا خاوره ستاسې خاوره ده، تاسې نه خدمت غواړي او تاسې به یې آبادوئ. دا د بل چا په مټو نه جوړیږي، هم د دې د افغانستان د خلکو او ورونو او خویندو په مټ آبادیږي. باید خپل تعلیم او تربیې ته رشد ورکوي او ساينس د لارې او د ټکنالوژي د لارې خپل وطن آباد.
مخکخي خزي ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420 22 یاو یاو 20